سلام ستلی مشری په افغانستان کې د سهار لس بجې دی زموږ د خبرونې زیاتره برخه دا ومورز او ازده ملما پروګرام ته زنګر شوی ده چې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبرېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دي. دغه سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه ورځ په چده کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15مې غونډې په نومړي ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅو وختونو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو په رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازی طارق قلی بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دوه مراسمو غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر وه. له کلونو راهیسې یې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هېوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته یې هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یک شنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکي کړکېچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی، خو په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت غوښتونکی دی. اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري. صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست وویل د سفر موخه په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغو روښانو خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول ترسره او اختلافونه راکم کړي. خو صفدی او کنی په تېرو دوو ورځو کې دوه ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر یو وزیر سفر کوي. دوه افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبا هاشمی پرون یک شنبه د پاریس د المپیک په لوبه کې د بایسکل چلونې په برخه کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړه. په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو 1.5 کیلومتره واټن ووهه چې فریبا هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ، خو یلدس هاشمی ونه توانېده چې د لوبې له وروستي خط څخه تېره شي. یلدس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د پښې د عضلې د کش کېدو له کبله ونه توانېده چې له خپلو حریفانو سره لوبه وکړي. په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسېده. د سږ کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کوم مډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړي په رسمیت نه پېژني.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه او مورستم هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی دی. لدی هم خبرې کوي چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تېره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستاني مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وې او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د